السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په نری رانز یا توبرکلوز باندې خبرې کوو. دغه بحث ته دوه تکړه ډاکټر صاحبان هم راغوښتل شوي. هیله ده چې دا بحث را سره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حملې وغندي. ښاغلي ډار پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لورې کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، او له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میگاواټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیده او د برېښنا د 2 سب سټېشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ لاندې په کنټرول کې دی، نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي، او پولانډ د روسیې له لوري په یو کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولانډ چې د ناټو غړی دی، نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. نن د مارچ 23مه د توبرکلوز یا نری رانز نړیواله ورځ ده. هر کال دغه ورځ د نری رانز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او د دغه ناروغي د منځوړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاو خوښ 5000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. پښتنې دادي چې نری رنز څه ډول ناروغي ده، ولی او څه ډول انسان په دې ناروغي اخته کیږي، همدا نښې نښانې څه دي، د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم، او را سره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون په خوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ، یا کچیرته د لګښت د اړیکه د لګښت واسنه لري موږ ته لان زنګ یا مسکالو کوي. زمونږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. د استودیو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 1012 15 40. یو بل شمیره ده: 00 420 1012 15 40. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون پخوانی استاد ښاغلی احمد الدین معارج استودیو سره وصل شوی دی. بل میلمه مو د ټلیفون لار را سره دی. معارج صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، توبرکلوز یا ٹی بی دا څه ډول ناروغي ده، او ریدونکو ته څنګه ورپېژنئ؟
زم په خپل ورسره تاسو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او سلامت اوسئ. توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نری رنز او په عربي کې ورته څه وایي، یو مزمنه اما د نه کومرغه د مخدوی ورل ناروغي ده چې د خاصې بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا ناروغي په خو زمانو کې ډېره شایع ناروغي وه، خو د نه کومرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده، او که څه هم پیښې په هر کال کې زیات لیدل کیږي، خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوی وړ ده.
بله او مارش صاحب دغه تاسو ول چې باکتریان را منست کیږي دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانان
د باکتریا مو یاد کړل دا یو ځانګړی خاصه باکتریا ده البته په انګلیسي کې د دینوم هغه انګلیسي نوم مایکوباکتریم توبرکلوزس ده او خاصه باکتریا ده چې نسبت نور باکتریاو نه فرق کوي دوه درې خاص فرقونه لري یو فرق دا ده چې دا ډیره کوچنی باکتریا ده یعنی د کوچنیوالي سبب د خپل د کوچنیوالي له سببه د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدای شي یعنی په مزه کنه کې نه کې چیرته په هوا کې ګټه شي نو ډېرې مودې لپاره پاتې کېږي او بل ځانګړتیا دا ده چې دا د شحمي قشر په واسطه باندې پوښل شوی ده چې زیاته مقاومت ده په دې عادي یا روزمره او موادو باندې چې باید نور باکتریاګان یا میکروبونه پرمړ شي متاسفانه دا په لږ په سختۍ پرمړ کېږي په تیرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي ادي وجود شان البته کم تر تاثیر پرې کېږي دې وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید باکتریا له منځه ویسي یا له منځه لاړ شي دغو په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسی کولی په اسانۍ سره له منځه ویسي البته تاسو د کوچنۍ پرتبات باندې وایئ دوی هم چې دا معمولا د هوا له لارې نه د سا اخیستنې له لارې نه له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي کله کله کیدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالیدای شي خو زیاتره معمولا د سا اخیستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه له ناروغ انسان نه روغو انسانانو ته انتقال مومي.
بله او مارش صاحب یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب میرزاده سره خبرې کوو دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجه هیوادونو کې ډیر دی په غریب هیوادونو کې ډیر دی او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د درېمو او دویمو درجه هیوادونو ورسره لاس او ګریوان دي. بله مارش صاحب
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د دې میکروب سره مواجه کیږي اما متاسفانه دا ناروغي ډیره شایع په بیرته پاتې مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره چې باید یادونه یو کړم هغه دا چې دې مرض ته په خو د غریبانو مرض هم ویل کېده د فقر مرض هم ویل کېده او د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي ځکه دلیل دا ده چې په شیوع د مرض په ټول دنیا کې یو برابر ده اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان په اخته کېږي چې دغو دلایل البته فرق کوي دلایل دا دي پر مختلفو مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي البته مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي د دې سبب کېږي چې د ناروغي کنټرول زر وسي او یا په اسره سره زر انتقال حتی زر انتقال نسي بل انسان ته اما په غریبو مملکتو کې بیرته پاتې مملکتو کې د فقر د کورونو د ګڼګونې د انسانانو د ګڼګونې همدارنګه د غذایی موادو د کمښت او د وقایوي موادو البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم بیرته تاسو ته راګرځو ورځو کابل ته د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم به سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب ستړي مشي په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارچ چې لمک سره لندن ملګری دی هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته د توبرکلوز خو وایي چې دا سلیا توبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادیده یا د هغو هیوادونو کې ډیر و چې خلک به وزل دي او کله چې د به وزل یادونه کوي متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې خلک ډیر به وزل دي بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ توبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان په اخته شوی؟
مننه جناب لورین صاحب تاسو ته او د رادیو آزادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محوه شوی نه دی لاوس هم شیو لري خو شیو د نفوسو په اساس لږ متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د توبرکلوز ښه ده او تقریبا تیر کال کتا ته جوړېلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا 2000 کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي خو تیر کال زموږ د نری رانس د کنټرول ملي پروګرام په دې توګه چې تقریبا د 5000 په شاوخوا واقعات د نتبرکلوز یا نری رانس تشخیص او درملنې ته معرفي کړي.
ښه، مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. د غشمیری چې تاسو یاد کړی، بلې، او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا نه هم وړاندې شوې دي. په افغانستان کې د توبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه، دغه نښې نښانې هم دا وایي اوریدونکو ته، بیا به اوریدونکو ته هم نوبت ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث همداسې مخته وړو. هم دا نښې نښانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نښې نښانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهیږي یا لاړ سي د معاینې لپاره چې بیا وروسته ممکن توبرکلوز وي؟
خوشاله اوسه. معمولا د نښې نښانې د ناریدان یا د توبرکلوز نظر د بدن د عضو پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په توبرکلوز اخته وي، همیشه هغه مریضان بیا ټوخیږي. چې کله مریض ټوخی او خراش کې سره وینه ولري، دا بیا کېدای شي په توبرکلوز اخته وي. همدغه نښې نښانې د ریوي توبرکلوز یا د کسان چې د سږو په توبرکلوز یا په ناریدان اخته وي ټوخیږي، تبلری د شپې خولې کیږي او وزن کمیږي او ایشیال لاسو کوي، خوراک نشي کولای. نور که نور ازونه د بدن په چیبي اخته، همدغه عمومي نښې نښانې لکه بیشي د وزن بایلل، د شپې خولې کېدل، تبه، کسالت، دا شیان لري. کېدای شي بیا ټوخی ونه لري. نور اندامونه که په چیبي اخته وي، نو د هغه اندام سره موازي ټول اعراض او علائم ښیي.
ډیر مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. بیرته راځو تاسو ته، اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، وار بشو خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي د رادیو غږ مو لطفاً ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. او تاسو غږ نه اورو د رادیو غږ بیرته مخ ته راځي که
مې وکړئ.
علیکم السلام، ستړي مشي.
لودین صاحب، تا ستاسو ملمنو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاین مو اړیکنی ولی، او تاسو د توبرکلوز یا نری رانس په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ؟ مهرباني.
ما د زابل ولایت تشاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکنی ولی.
ښه، مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه هم دا پوښتنه ده نسې توبرکلوز یا نری رانس دا د بدن پر کوم اعضاو باندې تاثیر کوي؟ پر ینه او سږی او پر زړه او پر دغه باندې کوي او کې پر نور کوي. او په افغانستان کې په کال کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي؟ او بل دا واکسین لري کې نه لري؟ او ساری د کنه د ساری نو دا زما پوښتنه ده.
ډیر مننه کور مو ودان چې د زابل شاجوی نمو اړیکنی ولې وا پښتنې مو ولیکل شوی. ډاکټر صاحبان به ورسره درته جواب کی. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکو اړیکه پریش ول ترڅو چې بیرته وسلېږي. ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکو. ډاکټر صاحب، مارج اول بحث له تاسو سره پایل کو، بیا ورسره به غد پښتنې ځینې اجزا راجی کو ډاکټر صاحب امیرزاده ته. زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکې نیول ول شاجوی نه ویل چې توبرکلوز د انسان د بدن پر کومه برخه باندې بریټ کوي او واکسین لري او کنه؟
البته د ورور د پښتنه په ارتباط باید ووایم چې توبرکلوز یو ساري ناروغي ده، او کله چې د ارز کوم چې ډېر شدید ساري ناروغي ده، دا به خبرې ځکه چې باید موږ هم ډول متوجه سي چې دا سي شدیدن ساری ناروغی ده، نه یو سری نه بل سری ته ډیر په سادګۍ باندې انتقالیږي. او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري. یو د سږو ناروغي ده، د سږو نری رانس ده، او بل د سږی نه د خارجو اعضا او د نورو اعضا ناروغي ده. البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سږی ناروغي رامنځته کوي، خو په پنځه لسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغي کی. په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلی دي د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وایي، یا دی مغزو دی پردو التهاب ده او همدارنګ دی اډوکو التهاب ده دی اډوکو تبرکلوز ده سیمابولا په افغانستان کې زیات دل کیږي او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې زیات دل کیږي په افغانستان کې نو همدارنګ دی رحم یعنی د میرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نه زیږېدو سبب کیږي پایله کې همدارنګ کېدای سي د ناروغي بڑوډه ونیسي او کېدای سي په بعضي وخت واقعاتو کې البته پوستکه یا جلد هم ونیسي معمولا ترین خارجي سږي نه خارج زیاتره معمولا غدې نیسي سي موږ هغه ته زیلی وایو البته په پښتو کې دا غدې کېدای سي په غاړه کې یا د وجود په نورو برخو کې کېدای سي دا شکل پیدا سي معمولا زیاتره البته هم دغه د سږو ناروغي ده.
بله مارش سپ تاسو مخکې بحث اشاره وکړه زغورم چې لکه زړه دغه بحث راو شار بو تاسو ویل چې په خو د غریب او بیوازلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نری رنز چې په پښتو کې نری رنز بولی لاتین یا غی انګلیسي سلای توبرکلوز د او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکره د سل پنوم باندې پیژنې سلام مل د چې ل غریب او بیوازلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي او کنه کله موهیت داسي وي چې مثلا نظافت پکې مراعت نه وي یا موهیت چټل ویل موهیت اخیستل کیږي یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاس او گریوان توپ یا سروکار له بیوازلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته
ډیره کپښتنه ده دته به ټول هوا در ډیر پام وکي ځکه واقعاً دا په غریبو ملکاتو کې د عواملو زیاتو سببو په واسطه باندې لیدل کېږي. یو سبب غذایی ده، خواړه دي. زموږ په هېواد کې خوارځواکي زیاته ده، د خوړو کمبود یا نشتوالی زیاته په تېرې بیا د پروټینو نشتوالی. موږ تاسې کم حیواني پروټین خورو لکه غوښه، هګۍ، شیدې، دا کمی یا لوبیا ناخود، دال، باقلي داسې کم وخوړل سي. دا یو سبب همدغه ده، یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمینه مساعدوي همدغه د خوړو کمښت ده. دومی د چاپریال عوامل دی. په چاپریال کې د تبل نظر یا د روختیال نظر یو سړی ته پکار ده چې په کوم وجه کې هغه وسیږي باید څلور متره په څلور مترو کې باید وسیږي، یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان وسیږي. اما په افغانستان کې زموږ په هیواد کې کورنۍ زموږ ګڼې دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي د کورنۍ کې وسیږي. په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کسه یا اته کسه کله کله وسیږي. نو دا بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه باندې رامنځته کیږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې به حد زیات ده، دا هم د غربت سبب نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات
بله.
بل سبب دا ده چې معمولا موږ دغه محیط چاپېریال هم سم نه ده. په چاپېریال کې موږ په چاپېریال کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیف کوي، مقاومت خطر ولي. مثلا زموږ په هېوادو کې د داسې ناروغیګانې دي، نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پېښېږي. نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي، په نتیجه کې دا د دې سبب کېږي چې زر تبرکلوز ونیسو. یا نورې ناروغۍ ډېرې شاید دي لکه شکر، د شکر ناروغۍ ډېره شاید ده. یو بل سبب دا ده چې په هېوادو کې چې خلک د مخدره مواد استعمالوي په تیره بیا لکه چارس د مو په هیواد کې زیات استعمالیږي یا د مور د وګانې زیات استعمالیږي. نو له یوه سیګریټ نه یا له یوه سیګریټ نه هغه نه چلم نه څو کسه یو ځای استفاده کوي، په دې په نتیجه کې نه هم د سبب ناروغي رامنځته کیږي، دا هم د غربت په نتیجه کې پیدا کیږي. ځکه که ځوانان کار ولري د غوته مسؤلیت مساعدې یا هر څوک ځان ته خپل چلم سیګریټ ولري هم نسي په دغه صورت کې کېدای شي د ناروغي هغه شوې کم شي. نو او عامل دی ول دغه خدمات او طلبات سی خدمات ته لاسرسی نسته. د کلینیکونو لري لري واکسین دي، خلک نسی کولای واکسین وکي. او غریب هوادو کې ترانسپورت کم ده، خلک انتقال نسی اولادونه نسی انتقال ولای شبخانو ته سیوته واکسین نه وکي. او بیا کو واکسین هم کی په بعضی حالاتو کې موږ هواد غریب هوادو کې برق نه سی یخچال کې غو واکسین په غلند لازم اندازه باندې وساتي، کله کله برق قطع کیږي. نو کسام دا کنټرول شاید وسی، خو معمولا اکثرا دا واکسین خراب شوی هغه مریضانو ته تطبیق کیږي، د غل نتیجه نه هم دا نورغي پیدا کیدای شي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج. ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو، لتاسو نه دا پوښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزل ټولنو کې دغه ناروغي او څه زیاته ده. تاسو د توبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي، د مقاوم توبرکلوز په څنګه کې مسولیت لري، لناروغانو سره په یو ډول سره کار دی، تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي؟ آیا ویلې سو چې په ماشومانو کې هم د توبرکلوز پکې شته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسانو سره مخامخ کیږي؟
کور مدن نورین صاحب، تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د توبرکلوز نه په امان کې نه پدې کیږي. خزه نارینه ماشومان ټول پخت کیږي، خو نظر پرقام چې موږ په لاس کې لرو، او اول خدای چې دا ناروغي د یو سپایل لري او مسالاس لري چې بے سوادۍ، غربت او ګن کورنۍ پدې کې پدې کسانو کې دغه سپایل د توبرکلوز عامل کېدای شي، یعنی خطر فاکتورونه دي. د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور فیصد زنانه هغه زنانه و چې د باروري په عمر کې وی په توبرکلوز اخته شوی نه در پرقامو چې شته اوس، او دوی سلور دیش فیصد تقریبا نارینه پخته شوی، او اطفال هم یا ماشومان هم د توبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوی، او ارقامو په اساس تقریبا 2% از موږ ماشومان دوانانو په توبرکلوز اخته شوی دي. او معمولا یعنی لکه مواری صاحب هم ویلی چې اکثرا د څوک په توبرکلوز اخته کیږي خلک، او د ارقام چې موجود شته دی دلته موږ سره تقریبا 3% ناروغان د څوک په توبرکلوز اخته شوی دي.
بله، یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ور سره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېر پیښې لري. کور ودان امیرزاده صاحب، په افغانستان کې دغه د توبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی، فعالیتونه کوي، ویلی سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري، او داسې ادعا کولی سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته، او خلک که چیرته توبرکلوز لري هلته درملنه کیږي؟
او دین کې تبعه د ویل سي چې لکه مخکې هم وضاحت ورکړای دا د نریران د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامه څخه یو ملي برنامه ده، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزره په شاوخوا کې صحیح مراکز چې سره په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره دغه خدمات التا پر مخ ولړ کیږي. او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې التا موږ تشخیصیه مرکز او تداوی مرکز د توبرکلوز یا د نری رن خدمات ونه لرو. التا ترن شوی تربیه شوی ډاکټر، نرس او د لابراتوار ټیکنالوژیست په صحیح مرکز کې، هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې، هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان در روزلې دي، او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کورم ودان ډاکټر صاحبانو را سره و سي مننه چې زموږ بلنه مو منلې د توبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 23مه یا نن ده د توبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې توبرکلوز یا نری رنس ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
مننه لودین سه محترمه، تاسو سلام او د ملمنو په خوینه او دونکو ته سلام.
او ډیره مننه ستړي مشي همدار صاحب، لغمانه ماړي کني ولې تاسو د توبرکلوز پاړه باندې یا نری رنس پاړه باندې څه نظر لرئ، څه معلومات لرئ په سیمه کې، او کوم پښتنه هم لرئ مشخصه مېرباني؟
مننه لودین سه، زه هم دا وایم چې د شکه بای او خطرناک بیماری ده، مریضی ده، او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه پوهیږي کنه خبر توبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر سبا مراجعه کوي، او ډاکټر هم دومره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسی اسناد اخیستي هغه مخ خپل که خپون چې هغه لودي چې محترم زو در تدا یقیني وایم هغه دې مریض غم نه کوي، هغه دې خپل دوا د خرڅېدو غم کوي، او بس یو پن دوا ورته وتړي وتړي، او خلکو په هواه کم ده. او بل دغه مرض سړی مریض بیخي مرګ سره مخ دی. مخکې ډاکټر صاحب میلمه مو ویلې چې دا وزن کم دی او دا دردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه چې کله تشخیص چې دغه دبلیو ایچ او له خوا نه ورسره کنه پخوا خو مونږ اورېدلي وو لیدلي خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره داسې د غذا لپاره مرستې کېدې. اوس په دې دغه تشخیص او ګولۍ ورکوي او نور دا خو مریض ډېر کمزوری کوي. ډېر داسې خلکو اقتصاد هم ډېر ضعیفه ده. دغه نړیوال سازمان دغې په دې دومره هلې ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته د هغه صحیحت برخه کې کار کوي. نو دغه ته د لږ توجه وکړي چې دغه مریضانو سره لږ کومک وکړي. د پخوا په څېر چې دغه مونږ اورېدلي وو بیا دغه یقیني شي اوس هم اکثره مریضان دوا خوري خو دې سره غذا ونه خوري د ښه خواړه ونه خوري هغه دوام د دې پوره کار نه کوي. او بل هغه ډاکترانو نه زه دغه غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او لیدې چې په هواي نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې د طب مریض دې مالاریا د مورکی وینه معنی کوي. دا که باید دې اول دې مریض تشخیص هغه کی په هغه ورکی پرچا څه کوي تشخیص د مرض وکا یا خو به مریض نه ځوريږي مرګ سره به نور هم نه مخکېږي او بل د حاضر خرچم دې ځای نه کیږي.
بله همدر صاحب مشخصه پوښتنه هم لري
وختنه نه لارم
لیدې کور ودان هم در چې اړیکه مې نیولې و سلامت او سي کور مو ودان. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري
مننه خیر یې چې سلامونه نیکې لې تاسو ټول اوریدونکو هم خدای دې چې روغ او جوړ بس.
و ډیره مننه کوم ځای نه دی اړیکه نیولې دا او تاسو د نری رانس تبرکلوز پاړه څه وایي او که پوښتنه هم لري مهرباني.
مننه خیر یې چې زاله ودین خاکسارم د یلمن ولایت نه اړیکه نیولې دا پښتون او دغه می دا چې یلمن ولایت نه اړیکه نیولې. یلمن ولایت یو پراخ ولایت دی. افغانستان په جغرافیا کې لسمه ایسه یلمن ولایت. یلمن د جنې ولسوالۍ وی دی لري وی لکه وس بارانچا د دیشو ولسوالۍ د یادوري په شمال کې مساکلا د نوزاد نو میشته باغران دی. دغه ولسوالۍ دی لري دی یلمن کې یو مرکز وین او هغه بسنه نه کوي. نو هغه به دې بسنه نه کوي چې د غول صالح خلک د مرایشه د ته دی تداوی وکیا او بل د مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به ویل شي خاص سمانه دي چې خلکو ته د هغه رقم خدمات وړاندې کړي وي چې خلک زنده راځي وي چې په دې برخه کې د نری رنځ یا تر په تبرکلوز خلک تر دې بری د شخصي مرایشه روغتونونو ته مراجعه کوي. یا د یواد نه بهر پاکستان او د شان نور یواد وته یله د چدی یلمن کې ډیر پامرته وکیا او مرکزونه ډیر کې او د سمبولیک ډول څخه عملی ډول ته واړوي.
هم دومره خاکسر صاحب نور څه پښتنه نه لري
نه بل پښتنه لري نور څه واخلو لري. السلام علیکم.
ډیر مننه سلامات اوسې خاکسر صاحب. بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو تستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړي جناب صاحب. سلامونه تاسو ته د ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته تلم هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړي. اتل صاحب ستړي مشي تاسو هم له هلمند تاسو څوي د خبرونه پاړه
مننه. خدا پاک دې قدر وکړي. د سلام محترم یو ځانګړي سلام منو ته هم ډاکټر صاحب ته ورته سلام ته پوښتنه ده. ډاکټر صاحب سره هم خپل پوښتنه کوم دا غوړي چې مثال د خبرې تبرکلوز باندې سره مثال د خبري اطنري انز اول بار اخته تر کوم مثال د خبري کمی نشي. مثال د انسان په بدن کې ترګندې چې انسان کوڅه چې ما تر د تبرکلوز د اطنري انز ناروغي راځي. دا بل د ډاکټر صاحب هم ته مثال پښتنه د لوري سم مخکمه چې اوس که مثال د خبري پاس کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري. مثال د خبري پناس ولري یو ماشوم کچېره هغه مېرمن لودین سم مخترم. مثال د خبري په تبرکلوز مرزي اخته امکان لري چې ماشوم په اخته چابل چیرې انسان له خپل خور انسان د شیدو ماشوم له شیدې او ماشوم ورکی او هغه خور په انسان د خبري په نړۍ باندې اخته امکان لري چې مثال د خبري هغه ماشوم په هغه ناروغي اخته شي. نو دا غوښتنې په ټولو دین سره د ډاکټر صاحب باندې
ډېر مننه کوم. ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پښتنې کوي پښتنې مو یاداش شوی دی. ډاکټر صاحب امیرزاده اول تاسو د غدې دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب نوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و پیو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوی د کموالي پاړه او زمين کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبانم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یواز مالی ارخت فکر کې ډیر ناروغ پس نه ګرځي څه وای د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکي بیا به ډاکټر سره مارشت نوبات ورکو
کورمدان جناب لودین سیوال خو د لغمان راز موږ ملګری ته ورشو چې دی وای چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویل چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري یعنی تر اتو سو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز تشخیص او تداوی امکانات لرو او هغه تشخیصي وسایل چوم په امریکا او په جرمنی او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کیږي موږ هم دا اوس په لغمان کې لرو په نورو ولایتو کې لرو او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز سره د تبرکلوز د تشخیص مرکز سره ورشي او هلته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي بل د خوراکي موادو په ارتباط ویل چې په خوا کومه کېدو رښتیا وایي چې په خوا دغه د ټي وی یا د نری رانز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان لخوا کومک کېدو خو دغه کومکونه د عادي تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته او کوم ناروغان چې په مقاوم تبرکلوز اخته وي موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو هغه دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد او چې خه غذایی ارزخ لري ورته ورکولای کیږي بل دا چې د هلمند د غورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي د غورور ته زبایا دوه ایم چې همداو سمدغه اپډیټ یا جدید نوې ماشين د جین ایکسپرت په نامه چې په دوا په یو سات کې تقریبا چې د اولترا کارټریج اوس استفاده کیږي نوې ماشين او نوې امکانات موږ فعلا په ګرش دیچ کې روغتیایي مرکز کې ملرو په متقاله کې ملرو دنه هلمند په دې بوس روغتون کې هم دغه خدمات لرو چې دلته موږ مسف یا دی پول ډاکټرونو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات لته کیږي خلکو ته ولوند کیږي
بله خور ودانه میرزاده صاحب په دې اله چې دغه اوریدونکو چې له هلمند نړۍ کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدونکو یو د په خو کنو خبر اوس خبر شې دغه د بوست روختون په ګډون په څو لسوالي کې د تبرکلوز تشخیص او درملنه امکانات شته که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پخته کیږي کولای شي چې مراجعه ورته وکړي خو یو اوم داستون زده ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخ دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي خدا خدای چې حداقل د مرکزونو په کاچه باندې دغه اسانتیا وشته
او بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکم چې د هلمند په ټول مسیحي روغتیا مرکزو کې د تبرکلوز خدمات حتمان شته او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصی ها نوی تشخیصی ها وسایل چه غیط جین اکسپرت و جین اکسپرت ماشین چه آقا ماشین پا نره که دولی چو معرفی کرده ده او دقیقا موگ تقریبا یو سال و سال وقت نظافه ماشینان لرو در یه سالور ماشینان موگ پا هلمان که لرو چه یوی پا مسافلا او بلی پا گرش که او بل پا بست که نور داد میکروسکوپی ده تشخیص تشخیصی خدمات پا نور و ولسوالی که هم موگ لرو دیدی مرکز هم مراجعه کی خامخامو یا خراش که عمل در جای بجای در مایکروسکوپ واسه ماینه ورده که و یادا چه سمپل انتقاله و تشخیصی مرکز در مریض است نپازا بگی فقط تشخیص در دوی مراجعه و که انشالله تشخیص آسانه و مفته که گی
کور مودان امیرزاده صاحب خاقل مارج اتل صاحب یو بل وریدون که و چه لحلمان نیالی کنی ولی و هغه یو پښتنه وکړه البته یو پښتنه مخکې جواب سوله چې نخې نخانی وي کېدای سي بیا ورته تکرار کوم ممکن زنو اوریدونکو وس را دونی ولي وي زمون کې دوا نور پښتنه هم وکړي وای کچیرته مور په ګډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځ اخته وي هغه ماشوم څنګه وو پالي آیا هغه ته انتقالي کنه او کچیرته مور د شیدو ماشوم لري ماشوم ته تای ور کوي او دا په د توبرکلوز اخته وي هغه ماشوم څنګه وو پالي دغه پښتنه کې کول سي تاسو جواب کې مهرباني
من انا خوشاله سم سی بیا مو هیوادوال ډیر علاقه لري سی په دې مسائل باندې پوسی د ناروغي د علائم په ارتباط باندې باید وایم څو علائم مهم علائم دي اوله تبه ده ډیر شدید تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي دومه ډېر مهم علامه د شپې له خوانه خولي او درېما علامه مهم علامه د اشتها نشټوالی او د وزن بایللی دا د ناروغي عمده علامې دي کچېرې سګې پیښتې نو بیا ټوخې بل علامه ده چې ټوخې هم د هغه سره زمیمي د غدري علامه سره خو د غدري علامې ډېرې مهمې دي د درې علامې سم ذکر کړل بیا ته کومه د طب موجودیت د شپې له خوانه خولې داسې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ پلي باندې معلومیږي که چېرته ناروغ ویدي او بل ویښ سړی ورته وګوري نو کتلیسیس په وچ پلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې دا دوه او درېمه ناروغي د وزن کمول کموالی یا د ویښتیا له منځه تلل په نتیجه کې د وزن کموالی سبب کیږي سړی ډېر ستومانه احساسوي ناروغ ډېر ستومانه وي ماشومان وزن نه اخلي وزن بایلي ډېر که چېرې بیا سګه یختې نو ټوخه ورسره زمایي او که چېرته له سګې نه دی باندې نور اعضاء وي دغه اعضاء یا غړو هغه خاص علامې موجودې وي لکه که چېرې سر اخته وي بناروې یا مغز په اخته وي د سر درد د کانګو موجودیت د غاړې شخوالی ورسره موجودې که چېرته اړوکې په اخته وي پړسوب موجودې پړوکې یو برخه د اړوکې دردناکې پړسېدلې سره وي که چېرته پوستکه په اخته وي نو کېدای شي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کیږي او که چېرته غدودونه په اخته سوي څنګه د وخت یادونه وکړه نو هغه غدود پړسېدلی په غاړه کې او یا په نورو برخو کې تخر لاندې یا په دغو لنګو کې دغو ساحو کې هغه پړسېدلی سوري کله کله اته اوبه ورکوي نو دغه هغه ځانګړې علامې دي چې لیدل کیږي یو خبره بله یادونه وکړمه په اول کې موږ دې فرصت پیدا نه شو تاسو ته ووایم که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه امیرزاده صاحب دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له 15 کلو یې عمر کمی او لو کسان نه له 15 پتوې عمر زیاتی زیاترینه شایع دي د مرز په دغه دوه کټګورۍ کې ده او په درېمه درجه په هغه خزو کې سي عمر له 15 سنه تر 15 درسو یا تلوخت پوری یعنی هغه مند دي چې ماشومان دنیا ته راوړي د هغه په مرحله کې دي د تولد او تناسل او یا ماشومان ته شدي ورکی دوی چې خپل ډنګری کې ضعف کیږي وجود مافیت کې تیږي نو درېمه کټګوري هم دا خواندي دي او مند دي چې هم دوی کې زیاتره د ناروغي لیدل کیږي که چیرته یو ماشوم مور په فعال تبرکولوز باندې اخته وي او ماشوم ولري ماشوم په نس کې زیږیدل لاندې د دې چانس ترڅو دا ماشوم هم په ناروغي باندې اخته شي نو پس د ولادت نه باید حتمان ماشوم تداوی شي دوا ورته شروع شي البته دا فرق کی نظر به علامو سره یا تشخیص سره خو هغه مندې سي ماشوم ته شودي ورکی چې چیرې دوی په فعال ناروغي باندې اخته وي یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي تداوی شروع شي نه په سوي دي نو سن په سن باندې دا ناروغ د ماشوم ورسره ناروغي کیږي نو دواړه باید هم زمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی خو یو خبر یادونه کوم هغه دا که چیرته یو امور په ناروغي باندې اخته سوي او دوا ورته شروع سوي دوا ورته پیل سوي البته دا مور البته امیدواره حاملې نو پس معمولا د درې هفتونه ورسته نه لوي سرزونه ورسته په ځینو مرحلو کې البته له درېو نه تر څلورو خو له نهه ورځو نه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته له هغه نه کیدای شي چې چېرته ماشوم زیږي پس دغه نه ماشوم وزېږول شي هغه ماشوم کیدای شي چې ناروغي وانخلي ترې او که چېرته پرهم کې نو بیا هم چانس ته که هغه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري چې کوم مرحله کې د ناروغ پیدا شوی ده البته له مور نه یا د تاسو ماشوم پیدا شوی ده او په اساس باندې باید ماشوم هم تشخیص شي او هم تداوی شي که چېرته مور په تبرکولوز باندې اخته ای دا په دې معنا نه ده یو خبره باندې دا وری کوم کله کله هغه مینه سم ماشومان ته شودي ورکی کی چې ته دا ثابت اسې سم ماشوم ناروغي نه لري یا ماشوم ته دوا پلسی وي امور ته هم دوا پلسی وي دا مور کولای شي خپل ماشوم ته شودي ورکی په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شودي ورکوي سې خپل امور خو پروتین اخري پروتین دات په زنه وای مستا په دوا کې اخري هغه اخري شودي اخري کده سي نباتي پروتین اخري زه ټول ناروغانو ته مند او ته سي تبرکولوز باندې اخته دي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلی سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دې خوړل اتمی دی ورته اتمی نه سي هغه یو خریکاږي یو وخت ورته پیدا کی دې ورته پیدا کی خو ډېر وخت کنه پیدا کی دا اغم صحیح دي نخود دال باقلی خو په دې شرط چې ګاډي سو غني سره یو ځای او د خپل لا سید ورځي ته چیرته دا اندازه مندي مندي پروتین ورته په برس کې ورسیږي کولای شي ماشوم ته شدي ورکی خطرناک
نه ده. بله کور ودان ډیره مننه مارج صاحب. اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو د اوریدونکو خپل خبرونه ده. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیقا یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم.
علیکم السلام تا ته هم سلامونه ورور. کوم ځای نه دی اړیکنی ولې ده او تاسو د نری ران زیاتو برکلوس پاره څه وایي؟
نن مې وسامه ده هلمند باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. بلې و دا پښتني را سره دی یو خدای چې د تبرکلوز دا واکسین لري کې نن لري بل دا چې دا څومره وخت لري یعنی د مشخص میاشت دی او دونی وخت لري کې نه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته په سره کې و دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت لري کې نه لري.
مننه ډیره کور مودان بل اوریدونکو هم راخلو پختنه به وارو بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ما سلامونه ونې کلی او منه هلرم چې جوړ راغ واس مزومی ار کندهار در سره وصل یم.
مهرباني وکي مظلوم یار صاحب
مننه کومه د دغه کم نه جوړ چې د وخت د په کندهار کې زیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کم اولادونه چې پجې ناروغي اخته یې باید ډاکټر سره نږدې معلومات شریک او د ډاکټر په مطابق باندې درمل ورکول شي. که بعضې داسې دي په خپل سر باندې درمل ورکول کېږي هغه بیا نورې ناروغۍ د ماشومان ته پیدا کېږي. ما داسې لیدلي دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغسې روغې کېږي هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر هغه درمل ورکړي هغه نور ناجوړیان ورته پیدا کړي باید چې دې په ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کوم ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره هغه درمل ورکړو سي نو ان شاء الله شبه سي. او دلته د ډاکټرانو سم هم له داد او د دغه تسم روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې زیات کړي نو ان شاء الله خلک هم په دې برخه کې پوه سي او کوم ستونزې او مشکلات چې هغه به حل سي. او دغه ترڅنګ باید چې حکومت په دې کې حل ځلی وکړي او درمل خلکو ته توزیع کړي او دغه ترڅنګ ډاکټران دا هکله خلکو ته معلومات ورکې نو ان شاء الله دا مرزي به مرده واس خبره کوي.
ډیره ډیره مننه مظلوم یار صاحب سلامات او صحیح وو. اما په هوای مهم دی په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو. بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي. هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساعته یوازې ازادي رادیو په بیلابیلو عامو ناروغیو باندې خبرې کوي او ستاسو په ټکو او ټینګار اما په هوای مهم دی. کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکې لچ نور اوریدونکو ته نوبات ورکو. تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي بیا به مخته زو. اوسامه هم له هلمند نړۍ کني ولې واو مظلوم یار صاحب له کندهار تاسو اتمن پښتني اوریدلې مهرباني.
نو کور مدان اوسامه صاحب د کجکینه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري کنه لري. واکسین لري خو هغه موشمانو ته چې د مور نه زیږیږي یا پیدا کیږي په دی حواله هفته کې باید واکسین په روغتي مرکز کې وته ولګول شي او دا وخت لري بلې تر 15 کالو پورې موشم ته معافیت ورکړي یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایټس یا د دماغ په ټي بي او د وجود په ټي بي نه تکي په هغه شدیده تبرکلوز نه تکي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري کنه لري. بلې هو زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجيږي او پوزي بهيږي نو په دې تبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمانان صاحب یو مظلومیان دي کندهار څخه پښتنه درلودي وایي خلک خپل سار یا ډاکټر خپل سار درمل شروع کوي په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامه روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټول روغتیایي مراکزو کې د تشخیصیه او تداوی مراکز ولته موږ لرو او کوم کسان چې د ناروغي نښې نښانې په ځان کې ویني یا چې فکر هم نه کوي چې تبرکلوز دښته وي چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چیرې مریض وټوخېږي او مخا دا پښتنه درې کوي چې څومره دغه چې ټوخېږي او خراش کې لري کنه لري کولري بیا د تبرکلوز څنګه تا یا امربته او کوټه ته یې معرفي کوي او دوا ان شاء الله تشخیص او تدوی ورته کوي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده سلامات اوسې ډېر مننن راځي چې ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب مارج تاسو ته بیر تراسو مخ کې تاسو اشاره ورته وکړه او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغي څخه دی نو دا بس هم ډیر مهم دی چې لخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ او ستونزو تمخ کې اشاره وشو چې غریبي د بیوزلي د پیوا کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په جمی کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي وې د کیږي او د دې واس هم نوی چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې غایوه کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي برق او غاز او د غنور سہولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولای دی یا نارینه یا میرمنه د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي تر څومره وخت پورې هغه ځان ته یا ګوخی ته وساتي یا بیا له څه مودې وروسته بیا کولای شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي مثلا په یو کوټه کې ورسره کاته پورته شي؟
د نه خپختنه ده البته کچيري او ناروغ په کورنۍ کې په نری رنګ ځخته شوی نو د ګوخه کې دوه موده معمولا لنه ورسونه تر درې هفته پورې ده. یعنی لدی په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنی درمل ورته پیل سي وی لږ ورځې درمل پیل کیږي تر نه هم ورځې پورې یا تر درې هفته پورې کېدای شي ناروغ ګوخه وساتل شي. کچيري ناروغ په دغه مرحله کې موږ ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس کې راځي نو به تر دا چې پزه په البته مخ په ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نشي دا شرط. او پس درې میاشتې نه نو بیا کېدای شي نورو د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای ژوند وکړي په دغه مرحله کې ساري توب لمنځه ځي. بل خبر دا ده کچيري یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته سي د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوی مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سي ویلي په دې خبره ډېر ټینګار کوم دا هیوادوالو ته که څوک دما خبري اوري دغه راځي کې چې واقعا د نریدنس د تشخیص او تداوی سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه دا اوس په لندن کې دا ناروغان سره کله کله تماس لرو سره راځي دغه ماشومان کله ډېر پیښې لیدل کېږي په هفته کې یو دوه پیښې ګورم. نو دغه سیستم د موږ یو وړکای فرق لري. هغه دا چې موږ دلته پی سي آر معنی ورته یا موږ د میکروب ډی این ای معلومه په څو ساعتو کې خدا په افغانستان کې نکېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوی نشته. په موږ ستاندار باندې په لندن کې کېږي د افغانستان په اړه وسوالې کېم کېږي د ډېر خوشبختی او خوشحالي زیاده. نو که چېرته د کورنۍ نور غړي دفتن باید حتماً باید مراجعه وکړي تشخیص او تداوی مرکز ته د توبرکلوز مراجعه وکړي تر څو دوی تشخیص شي دوی کې هم ناروغي موجود نه وي. ځکه حتمي ضروري ده چې که چېرته یو ماشوم وړکی له 15 کلو کمی او په تماس کې نو حتماً باید هغه ته دوا پیل شي. یا زړو کسانو ته یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي یا کسان چې حاملې حمل ولري په کورنۍ کې یا هغه سه په مخدره مواد باندې اخته ای داسې دوی باید حتمان مراجعه وکړي. بل دا چې ناروغ ته باید زیات د وخت زیات ونه وکړي پروتین باید ورته پیل شي خوړو کې باید لږ اندازه تغیر داسې نسبت د کورنۍ نه نور غړو نه دغه خوړو باید وکړي. البته د پروتین ورته زیات شي دال نه خود لوبیا هغه ارزان ترین نشي سي یا شي سي مهمه نه ده خو په دې شرط چې پلی بابي دا باید ورته پیل سي ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل سي تر دې تر دغه شپږو میاشتو یو کال پورې تر څو دغه ناروغ ته دوي کیږي.
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بحث هم ډیر مهم دی البته په هرو دواګانو کې دغه ټینګار کیږي خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو له خوانه پیغه کې باید وایي قضایی را نسی که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید دغه دوا یا دوز د دوا سره پیل شي. دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامدار توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. په ځای یادونه ده واقعا هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه واخلي. اته په غربي مملکتو کې لکه زیس پیبوسیګم په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي، یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي، یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په ټلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره وزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ یې ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیستې ده. نو په افغانستان کې هم یو اندازه په ښارو کې دا سیستم موجود و. نو دا ډېره اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپله دوا منظمه واخلي په دوه دلیلو باندې. یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کېدای شي مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې، یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي. مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده، سل په سل د مرګ سبب کېږي. او بل خبره دا ده چې دغه بېتره تکرارېږي او دا دغه جامعې کې د ناروغۍ د سرایت سبب کېږي. په افغانستان کې باید زه یادونه وکړم چې د کشمیر سیمه سره موجود دي په کال کې، البته د کشمیر د دقیقې نه دي، یعنی شاید له دې زیاتې اوسي، خو دیارلس زره کسان تر 15,000 کسانو پورې مړ کېږي متاسفانه. نو دغه او اکثره ښځې دي چې مړ کېږي، هغه ښځې چې حمل لري یا ماشوم ته شیدې ورکوي او یا ماشومان دي. نو بدبختانه د دې لپاره دغه د دې لپاره چې نور انسانانو ته موږ ضرر ورنه رسو، بهتره ده چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې واخلو.
بله ډاکټر، دغه د ګوښیتو په بحث کې یو موضوع یادوم او بخښه چې ستاسو خبرې مې قطع کړې. آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسا او پیاله او هغه نور لوښي چې استفاده کیدا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي، دغه د ګوښیتو پر مهال چې تاسو له نه ورځونه فکر کوم تر درې اونۍ پورې موده وبلله، په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوښي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کړي؟
بهتره ده چې بیل سره او پریمینځل سي په صابون باندې. زه دغه تاسو وړم تاسو د فرصت نه استفاده وکړئ، به درې خبرې نورې وکړم. بهتره ده چې دغه کاسې په لاره په دغه درې هفتو کې بیل سي او د خپل پریولل سي پریمینځي او پس یې کنه پریولل بیا د مرته کې خول سي. دا ډیره مهمه خبره ده. د دې تبرکلوز اغه سببي عامل د مار په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري. یو ور خوشبختي د موږ د مملکت د سیمه مملکت المر لري، کدا د موږ مملکت غریب وای او دا پر اروپا کې وای، نو زم په اطمینان سره درته وایم چې په هر دوه انسانانو کې یو په تبرکلوز باندې مړ کېده یا اخته کېده، ځکه د تصور ډیر ده. هلته خوشبختانه مر ډیر ده. نو که چیرته دا د کو د دوه المر سره مواجه سي، مرته کې ګدل سي، میکرو مړ کېږي. لوخی باید په صابون پریمینځل سي، کالی باید په صابون پریمینځل سي او اوار سي مرته. د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سي، مرته باید واچول سي، بل مر باندې باید وچ کړی سي. او په هفته کې یو وری حداقل باید، یا کیدای شي دغه درې هفتو کې دوه غزلې دا د کور کالی ټول د ګلم او خالینو په شمول باندې، سترنجي په شمول باندې، دا ټول مرته د یو نیم ساعت لپاره، یو نیم ساعت کفایت کوي، د یو نیم ساعت لپاره مرته واچول سي، د میکروبونو له منځه ځي کې. بر علاوه لغه نه کړکۍ کنه باید خلاصې پېښول سي. د دوه ساعتونو لپاره باید کړکۍ خلاصې پېښول سي. د دوه کړکۍ ولې دوه طرفه کړکۍ ولري خطر ښه کنه، هغه یو طرفه کړکۍ او دروازه باید خلاصې پېښول سي. دا هغه وزي دا به هم د دوه ساعتونو لپاره هر ورځ باید دا کار وکړي سي. نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرولېدای سي ورسره. نو معمولا میکروب د تنفس لري نه انتقالېږي. ما پایل کې ویل چې دا میکروب ډېر وړکای ده. دغه وړکتوب په نتیجه کې د ډېرې مودې لپاره، د څو ساعتونو نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پات کېدای شي. که چېرې دا کوټه نمناک وي، هوا یې تخلیه نه شي پات کېدای شي، نو دا زر د یو سړي نه بل سړي ته انتقالېدای شي په کسان سره ته اوسېږي سره. نو بهتره ده چې دغه تدابیر ورته اضافه ونیول سي. د صابون استعمال، د لاسونو مینځل دا ډېره مهمه ده، او د کالیو مینځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې څو تبرکلوز اخته یې مهمه ده. اما که چېرته بیا پس له درې هفتو نه وي، بیا تفاوت نه کوي، فرق نه لري، کېدای شي ټول شیان سره شریک کړی سي. حتی خوب او آرام کېدای شي سره شریک وي، کوم هغه نه لري، خطر نه لري. اما په درې هفتو کې باید تدابیر ورته نیول سي.
کور ودان مارج صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب امیرزاده، دغه درملنه باندې به لږ درته شو، د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رڼا واچوله. درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز، او آیا لازمه ده چې دغه درملنه په روغتون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري؟ موده یې مشخصه کوي چې لدرې یو نه یو تر څومره وخت پورې لازمه ده د توبرکلوز درملنه ده.
فرما دان جناب لودین صاحب، اول خو مارس ته باید واضح حکم چې د افغانستان صحیح سیستم کې هم دا اوس موږ پی سی آر نور چې ځان ډی این ای سیکشن کې د کوم چې جین ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سالوي خدونه اضافه موږ ماشینونه لرو په ټول افغانستان کې. دا بل دا چې
د تداوی د درملو په ارتباط مهدو وایي چې د روغتیایي سازمان د توجیه په اساس او زموږ د عام روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام دغه راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز ته چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کیږي تشخیص کیږي شپږ میاشتې دپاره تداوی ورکول کیږي او هر دو میاشتې پس ته، یعنی اول دو میاشتې یو ډول دوا خوري چې څلور دواګانې په یو رقم ګولۍ کېږي نه په وزن ورکول کیږي، او دو میاشتې پس ته بیا د ناروغ که چیرې د سږو په توبرکلوز اخته وي هغه بیا ځي خراش کې معایناتو ته په کتو بیا هغه معاینات ورته کیږي. که چیرې مریض منفی شوی یا خراش کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي، یعنی مریض منفی شوی نور ساری بیا نه وي، نو تداوی بیا بدلیږي، بیا دوه رقمه ګولۍ چې په یو رقم تابلیف کې جای پر ځای شوی ده هغه هم د مریض د بدن وزن په اساس مریضانو ته ورکول کیږي او شپږ میاشتې دپاره تداوی کیږي. خو هغه ناروغان چې د هډوکو او د مینینجایتس په توبرکلوز اخته وي، د دماغ په توبرکلوز اخته وي، دو ته تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کیږي. د مقاوم توبرکلوز بیا بېل حساب دی، د هغې تداوی اوسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کیږي تر نهو میاشتو پورې، او پخوانۍ تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم توبرکلوز ته تداوی کول.
ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب امیرزاده. اوریدونکو بس ورو ورو پای ته رسوو، راځئ چې د ډاکټر صاحبانو د پای څرګندونې واورو. ډاکټر صاحب مارج، تاسو ته راګرځم، څه وکړو چې په توبرکلوز اخته نه شو؟ په لنډو کې سپارښتنې مو اوریدونکو ته څه دي؟
البته دغه لکه څنګه چې ویلې هغه فکتورونه یا عوامل چې میکروب ته زمینه مساعده کوي، چې له یو سړي نه بل سړي ته انتقال شي یا سړی پرې اخته شي، لغونه باید مخنیوی وشي. له ټولو مهمه خبره واکسین ده. واکسین هم ارزانه ده، هم اسانه ده، هم د ټول عمر لپاره یو ځل واکسین تطبیق کیږي. نو ښه خبره ده چې ټول هیوادوال په واکسین ځانونه یا خپل ماشومان واکسین کړي، هغه اساسي او مهمه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې که امکان لري په خوړو کې تغییر راوړل شي، د کورنۍ په خوړو کې، ځکه چې خورځاکي زیاته ده په هیواد کې، له پخوا نه زیاته وه، اوس هم زیاته شوې ده. نو د دې لپاره خوړو ته باید پاملرنه وشي. هغه کسان چې له پنځه شپېتو عمر زیاته امیدواره او یا تی ورکون کې مایندې او له پنځو کلونو کم ماشومان ته باید ښه خواړه ورکړل شي. برخلاف زموږ په هیواد کې سپینګیرو ته کم خواړه وخت ورکوي، یا ماشومان ته وایي ته وړکی کوچنی یې، تاته نه درکوو، یا هغه مورګانې چې هم لري هغه په کار باندې اخته وي، هغه ته هغه دسترخوان کې آخر کې چې نه پاتې کیږي، خراب خواړه هغه د خوړو آخري شی ورته پاتې کیږي. نو دغه درې کټګوریو ته باید قوي توجه وشي، دا مهمه ده. بله خبره دا ده چې په هغو ځایو کې چې مجتمع ځایونه دي، لکه مرستونونه، مدرسې، مکتبونه، لیلی، په دغو کې باید که چیرته وختن په وختن باید خلکو ته پوهاوی ورسول شي، او ته ویل شي که دا د ناروغۍ علامې ورته په ګوته شي، که چیرې دغه علامې سما پخوا یادې کړې دا ولري، نو هغه باید زر زر تشخیص او تداوي مرکزو ته باید انتقال شي، او ته باید تدابیر ونیول شي. په کورنیو کې همدارنګه لکه ما سي ویلي، په تیره بیا په زمي کې دا میکروب ډېره شایع پیدا کیږي، ځکه چې ډېر هغه زیاتي ګڼه ګوڼه په کورو کې زیاتي، او نو بهتره دا ده چې او کړکۍ موږ نه خلاصو په هیواد کې، ځکه هوا یخي، نو بهتره دا ده چې په دې ګڼه ګوڼه نه کېدې امکان په صورت کې باید مخنیوی وشي، کوټې زیاتې شي، هغه ته یعنی
سلامت اوسه.
دا بله چاره ده تدبیر نه دي. او هغه کسان چې معافیت سیستم یې کم ده، لکه او کسان چې په شکر باندې اخته دي، هغوی چې البته غړي پیوند سوي دي، یا هغه کسان چې ستیروید ورته وایي یو خاصه دوا ده، د دې لپاره اخلي چې نور مرضونه ولري، د هغو لپاره دواګانې اخلي. نو او هغه کسان چې واکسین سوي نه وي په نور ناروغۍ لپاره، دغو ته په کار ده چې له هغه کسانو چې په ناروغۍ باندې اخته وي، له هغو سره له یو ځای کېدو نه مخنیوی وکړي، زیات په تماس کې نه وي ورسره. دغه تدابیر دي چې وینې په کومي سره سره ونیول شي. او په پای کې ومایم درې خبرې مهمې دي. که چیرته زموږ هیوادوال درې هفتو نه زیات ټوخی لري، او همدارنګه په درې هفتو کې تبه ورسره لري، وزن کم کړی، او خوله وکړي د شپې، دا د حتما او ضروري دی تشخیصي مرکزو ته مراجعه وکړي. په دې باید اطمینان حاصل شي، ناروغ ناروغ نه ده
کور مودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختل ارسنو بحث پای ته رسو کور ودان یو زلبیا لخپلو ملمنو د کابل طبي پانتون له پخوانی استاد احمد الدین مارج صاحب نه او د مقاوم تبرکلوز د څنګ له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده صاحب څخه ډیره ډیره مننه او ریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا بحث همدلته پای ته رسو